په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. آیا طالبان به وکولی شي د نړیوالو غوښتنې پوره کړي؟
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
په دې اړه مو پر یو راپور سربیره د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که نړیوال غواړي افغانستان امن وي نو له طالبانو سره باید تعامل وکړي. یونیسف د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان چې له مخکې د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځای و، په دې هېواد کې په دې وروستیو کې د ماشومانو ستونزې لا زیاتې شوې.
Afghanistan has always been one of the worst places on earth.
Afghanistan la deri mudira hisse de mashumano la para de zmake yula tar tulu bad zayuno tkhawo.
Dengrahar usidun ke de talibano la simai de idari gwaade che dengrahar de kanal ghas shwe zmake che patiro hukumatuno ke zoor wa ko lande kade betra wa girzewi.
Ziyat zmuki khalku shakhsi panamo bani kawali juri kidi kawali tiri kidi de.
د پاکستان حکومت وایي که افغانان هڅه وکړي له غیر قانوني لارو یې خاورې ته داخل شي نو به یې بېرته خپل هېواد ته ستانه کړي.
یاره موږ سره آلریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا خو فرض کړه موږ دې ته اناؤنسمنټ وکړو چې یاره ریفیوجیز را لاو نو ډېر زیات پراشي.
خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانک زیده خبرونه چمتو کړي دي. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر تدریس ادهانم ګبریسز وایي افغانستان بل بشری ناورین سره مخ شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې له افغانستان او ځینو ګاونډیانو سره به 500 میلیون یورو مرسته وکړي. او د قرغیزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال تل ادبیګ او څونور چارواکي نن کابل ته تللي. پوره خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادهانم ګبریسز وایي افغانستان بل بشری ناورین سره مخ شي. ښاغلی ګبریسز نن په جنیوا کې یو مجازي خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د تیرو شلو کلونو د پام وړ لاسته راوړنې د لمنځتلو په حال کې دي.
Over the past 20 years, significant health gains have been made in Afghanistan.
په افغانستان کې تیر شل کاله د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي، د پولیو، د لمنځوړلو او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د دغه هیواد روغتیايي سیستم د لمنځتلو په حال کې دی. که سمدستي اقدام ونه شي، افغانستان به له قریب الوقوع بشري ناورین سره مخ شي. روغتیايي کارګران کار پرېږدي، د مغزونو تېښته به په راتلونکو کلونو کې عواقب ولري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس تازه د افغانستان د روغتیا پالنې د سیستم د سقوط مخنیوي لپاره د 50 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې د تصویبیدو اعلان وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي په راتلونکو میاشتو کې افغانستان او دغه هیواد ګاونډیانو سره 500 میلیونه یورو مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هایکو ماس دا خبره پرون د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړه. تر اوسه پورې د هغو هیوادونو نمونه نه دي یاد شوي چې جرمني غواړي د افغانستان ترڅنګ ورسره مرستې وکړي. هایکو ماس ویلي اصلي لومړیتوب یې دا دی چې په افغانستان کې نوي راپیدا شوي بشري ناورین ته رسیدګي وشي. د هغه په خبره دا ناورین د سیمې ټیکاو ته یو ګواښ دی. د طالبانو لاسته د کابل د لویدو په تعقیب د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر پیسې په امریکا کې کنګل شوې چې ورسره د خلکو د بیوزلۍ مسله لا هم زیاته شوه. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ وایي طالبان په هرات ولایت کې د ښځو او نجونو حقوقو په پراخه کچه نقضوي، خو د طالبانو حکومت دغه ادارات کړي. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ نن په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا کار د طالبانو په غړو باندې د دې ډلې د مشرتابه د کنټرول په اړه اندېښنې پیدا کوي. په اعلامیه کې د ځینو ښځو په حوال راغلي چې د طالبانو کسان په مطرح ښځو پسې ګرځي، اجازه نه ورکوي چې هغوی له کوره ووزي او آزادانه تګ راتګ وکړي. اعلامیه تشویچ طالبان د خزی لکار زدکړو او سولېز غوندو منع کوي. خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد له ازادي روډ سره په خبرو کې د غیداو رات کړی.
هیچ موردی نظر نداریم در هرات که زنان خواسته حقوق دختران و خانمان ضایع شده باشه یا نقض شده باشه.
هیچ داسې مورد نه لرو چې خدای مکه په هرات کې د ښځو یا نجونو حقونه ضایع یا نقض شوي وي. موږ په دې اړه جدي یو، خای پروپاګاند شوی وي او غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. د طالبانو په لومړني رژیم کې له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې ښځو او نجونو د کار، زده کړو او ورزش اجازه نه درلوده. د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال طلعت بیګ او څو نور چارواکي نن کابل ته تللي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. د مجاهد د ټویټر له مخې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال طلعت بیګ او د بهرنۍ پالیسۍ مشر ژین بیګ نن د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره خبرې کړې دي. متقي د قرغزستان له مرستو مننه کړې ده او په دوام یې ټینګار کړی دی. د طالبانو ویان زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د هر اړخیزو اړیکو او دوامدار همکاري ژمنې شوي. د منځنۍ آسیا هیوادونه په تیره بیا هغه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د طالبانو د واکمنېدو په اړه اندېښمن وو او ان یې د پولې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره لسګونه زره اضافي عسکر ځای پر ځای کړي. طالبانو ویلي د دوی جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي بلکې د دوی حکومت ښې اړیکې ورسره غواړي. د امریکا یو لوی پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشتو 99% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوي. فورت مکای کې چې په ویسکانسن کې موقعیت لري امریکا ته د تازه لیږدول شو افغانانو کډوالو له ډلې 2200 کسان پکې میشت شوي. دوی ته په ډله ییزه توګه د کووید 19 سرخکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسین لګول شوی. دوی داسې وخت واکسین شوي چې امریکا ته د تازه رسیدلو افغان کډوالو له ډلې د ځینو ترمنځ د خطرناکو ناروغیو د شتون راپورونه و اندېښنې راپورته شوي دي. او د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا تازه ردبندي چې پرون خبره شوې ښیي محمد نبی په 215 نمرو دغه مقام ته رسیدلی دی. راشد خان بیا 2 درجې شاته تللی دی. پخوا په شلاوریزو کې لومړی او اوس دریم شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو، روسي، چین، بریتانیا او فرانسې د افغانستان په اړه په خپل غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا دغو 5 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي غړو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمولې شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحد ایالتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي. خو د امنیت شورا یوه غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثباته افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. دې خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پرس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همشغي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. دې چارواکي زیاته کړه چې دوی فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتي حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به څوک په رسمیت پیژني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پرس اژانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحد ایالتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیاردونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په ګاونډ کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلان چې پخوا هم د طالبانو د دریز ننګه کوله په دې نظر ده چې طالبانو له خپل لوري ډېرې هڅې کړې دي. په دې اړه نور له ښاغلي زلان څخه اورو.
طالبانو ور کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو چې ټول ګډونه حکومت ته په هغه کې د لګکیو مذهبي او جنسیتي قوتونو جوړښتونو دیوغی غیز او دیوغی برخه هغه پکې شامل دي. په دې برخه کې محلي ځلې پیل کړې او بل اخر موږ ولیدل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وسکای او دغه مخینه ده کړی پانتونو ته
همدغه هڅې چې طالبانو کړي دي د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوی دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
خو ته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي، یوه میاشت بیخي ډېر وخت دی. لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیره شي؟
ماته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د میرمنو د حقوقو بحث، هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بحث هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونیسي چې دوی جرګه راغواړي؟
چون ژمی راځي کابل کې دغه چې ناستې هغه د ورځو په مخ ترسره کېږي، د امکاناتو د برابرتیا له مخې نه کېدی شي راتلونکی پسرلی یا هم اوړی دغه جرګه راوبللی شي تر څو وکولی شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتلی شي او هغوی دا کار او دا پرېکړې وکړي.
فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل په کار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادو اکثره په امریکا او غربیان راځي، پاتې نور نړیوال خو ټول په کابل کې ناست دي. پرون هم د چین ځانګړی استازی وو، د پاکستان وو، د روسیې وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پولیس چارواکی هغه راغی، مرستیال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستې راغلې، د بحرین مرستې راغلې.
جلال صاحب، یوازې امریکا نه ده چې مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چهارشنبې تر غونډې وروسته په نیویارک کې رسنیو ته انټونی ګوتیرش وویل چې داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګرو ملتونو هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
ډېره جالبه خبره درته وکړم چې د ګوتیرش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وه کړې، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغلل. اساسي بحث دا ده چې دا ټوله نړۍ چې موږ یو ذکر کوو دا په افغانستان کې شل کاله وه. آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت یې له منځه یووړ؟
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شیان راسره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپېژنو. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کیږي، ځینې شان باید مراعات کی. نو چین هم همدا ویلی
دی. بله، نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني. کوي نه پیژني د نوې لسیزې له ناخوالو سره به مخ شي.
د پوهنتون استاد فیض محمد زلانو چې د طالبانو لخوا د ټول شمول حکومت د جوړولو د هڅو په باب خپل نظر څرګندو، هغه شی چې نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي حکومت نړیواله ټولنې ته وړاندیز کوي چې یوه داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې په نتیجه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، طالبانو ته امتیازونه ورکړل شي او وګوري چې شرطونه یې پوره کیږي او بیا له مشرانو سره مخامخ خبرې مخته یوسي. قریشی دغه څرګندونه پرون چهارشنبې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې ترڅنګ له اسوشیټد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. قریشی په دې اړه چې نړیوال باید له طالبانو سره څه ډول تعامل ولري په دریو ټکو ټینګار کړی او وایي نړیوال باید واقعیتونه درک کړي، له زغمه کار واخلي او له طالبانو سره تعامل وکړي، نه دا چې د په وینا هغوی منځوي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غراز د طالبانو په وړاندې د زغم او ریالیزم یا واقعبینی په اړه ویلي چې د افغانستان د امن کولو لپاره مخکنی هر هڅه ناکامه شوې، نو اوس د دې تمه نه کیږي چې له طالبانو سره نوې هڅې د سمدستي نتیجه ورکړي. قریشی ویلي که د امریکا متحده ایالات او متحدین په تیرو دوو لسیزو کې ونه توانېدل چې طالبان راضي کړي یا یې له منځه یوسي، نو څنګه تاسو دغه چاره په دو میاشتو یا راتلونکو دو کلونو کې ترسره کولی شئ؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونیسف یاد ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان چې لمخکې د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایو په دې هیواد کې پرې وروسته وکړي ماشومانو ستونزې لا زیاتې شوي. دغه ادارې ویلي افغان ماشومان په دې وروسته وکړي نور کړونو تر څنګ له تعلیم هم بې برخې شوي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسید یعنی
د کندهار اوسیدونکو بی بی شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسید یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و ټولې درسو ته تللې سینټرو ته تللې، اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټول انجونې پر کورونا اسید برحلي کې نامعلوم دي، د سرنوشت ټوله ناست دي. وایي نن او سبا ته شروع کیږي، تاریخ وټه کې وایي دی ورځ ته شروع کیږي، تر اوسه هیڅ داسې سم درک نه دی. مرور سره بیکاری، د اقتصادي مشکلات، خلک کار سره ټکوي، د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشوم د ډوډۍ پورې حیران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د وی کړه سوې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نومې واخیستل سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل.
دا محل می مشمان پا دیر و بد حالاتو کدی، دوی هر وقت زی سره شمالی سیمه کی موتور تا غگونه کدی، پرست که 500 یا 100 روپی گتی، دیر بیکاری دا، منگ دلتا دا شارنه و پارک که خیمه و حاله، او پکی جوان کهو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1 میلیون ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشرې سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمینګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و، او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10 میلیونه افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي یې له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي یې بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ننګرهار اوسیدونکو د طالبانو له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د ننګرهار د کانال غصب شوي ځمکې چې په تیرو حکومتونو کې زور واکو نیولې بېرته راوګرځوي او له غاصبانو سره قانوني چلند وکړي. په تیرو شلو کلونو کې د ننګرهار کانال کرنیز شرکت په زرګونو جریبه ځمکه غصب شوې چې په ځینو برخو کې هم پرې د استوګنې ودانۍ او مارکیټونه جوړ شوي. بلخوا طالب چارواکي وایي د کانال د غصب شوې ځمکې د راګرځولو لپاره پلان ترتیب کړی چې ژر به عملي شي.
د ننګرهار کانال چې کابو 50 کلونه پخوا جوړ شوی و، په سلورو پارومونو کې پرې د سیتروسو او زیتونو باغونه جوړ شوي ول چې په تیرو شلو کلونو کې په زرګونو جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو برخو کې پرې د استوګنې لپاره ودانۍ او مارکیټونه هم جوړ شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د دغه کرنیز شرکت غصب شوي ځمکې بیرته راوګرځوي او عاملینو سره یې قانوني چلند وکړي. د رحمت الله په نوم یو تن وایي اکثرو غاصبونو په دولتي ځمکو قوالی جوړې کړې او بیا یې پرې ودانۍ جوړې کړې دي. دی له طالب چارواکو د کانال د ځمکو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي.
زیاتې ځمکې خلکو شخصي په نامو باندې قوالی جوړې کړې، قوالی تیرې کړې دي. دغه هغه شي نو بس خلک باید محکمې ته راکش کړي. هر سړی زورواکي چې راغلی دی چاپای ویلي ده به کورې په جوړ کړې، پټې جوړ کړې، شخصي ملکیت یې ګرځولې. الله دې وکړي چې بس ور دغه توفیق ده خلکو له خدای ویر کړي چې دغه غصب ځمکې ټولې ته نه راوګرځي.
د سید عمران په نوم یو بل تن وایي که له غاصبینو د کانال ځمکې راوګرځول شي د کانال کرنیز شرکت اواید به ورسره هم لوړ شي.
کوم ځمکې چې د کانال د مافیا او لخوانه د غاصبینو لخوانه غصب شوي دي هغه ځمکو په باید جدي اجرات وکړي. دا د بیت المال یوه برخه ده او امارت د مشرانو هم دغه غوښتنه ده چې د غاصبینو مافیا او په ضد باندې مبارزه وکړي او د غریبو خدمتګار شي. که د هر نوع زمونږ ځمکې ټول د غاصبینو لخوانه نیول شوي دي زیاتره ځمکې، نو هغه ساحې چې آزاد شي نو ډېر اواید دولت ته او بیت المال ته تاوي.
بل لور ته د ننګرهار د کانال کرنیز شرکت رئیس مولوی غلام رحمان وایي چې له غاصبینو یې د کانال د نیول شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره پلان چمتو کړی چې ژر به یې په عملي کولو لاس پورې کړي.
د غاصبینو لستون هم غوښتي دولتي املاکو او د اجاره دارانو چې کوم تر اوسه پورې د زورواکۍ په وجه باندې بیت المال ته نه داخل کړي هغه او دا لستون هم غوښتي دي چې کومو موقعیتونو کې ځمکې غصب دي او هغه مشخص شي. مشخص کول نه وروسته به غاصبین په خپله معلومیږي چې دولتي ادارې هم شته دي. څلور زره او 1555 خواوشا د سیاست تخمینی دومره به تقریبا غصب شوي چې په دې کې څه کم زر جریبه دولتي ادارو سره ده.
نوموړی زیاتوي چې د ننګرهار کانال د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ټول هیواد لپاره یوه حیاتي پروژه ده. د غصب شوو ځمکو د راګرځولو تر څنګ به یې د بیا رغونې لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د پاکستان حکومت وایي که افغانان هڅه وکړي چې له غیر قانوني لارې د دې هیواد خاورې ته داخل شي نو به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د خبرداری دوه ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ورکړی دی. د بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولې اخلاص کړي. نور زموږ د مشال رادیو د خبریال احمد الله په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي د اګست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړاوه. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد شې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل نندارې کې ونیول. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یم یا چاته یم ونه دومره ته مشکل نشته رې خالي وه چې یو څوک خدای نه کو چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تېر کړل. دا نو ډېره باندې پارچه کټ کړې وه کچرو ته وړاندې کړل. ما چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه ځینې کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره او بېخي څوګردې مونږ په دې لاره رالو بېته شاته کولو بېته رالو بیا شاته کولو بیا د کوټ نه چې راووت نو ډېر زیات په مشکله زه بېته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لورې حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یار موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي، او دا کو فرض کومه دی دا اناؤنسمنټ کو چې یار ریفیوجیز را لاوټ نو ډېر زیات پراشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو پاره کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارډرز کو لاو کې نو تعداد ډېر زیات دي. اټ ویل بی یو نو ان ملینز. دی وجه باندې ری کوشش دا کې
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر ولسمه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لکه خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان خیسر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زموږ نه طرف نه کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا غو موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیچار زموږ چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولای شو، مخکې موږ سپورټ کړی دی او بیا موږ.
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لکه پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم زما نوم ده نعمت الله د مرور ولسوالۍ اوسیدونکی ما او زمون کاروبار ورو راول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو شاګردی هغه 200 روپۍ او هغه کالدار کور ته ننګول او یو شو بل شو کو غریبی مډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو داغه نه بعد الله روپی راتللې بیم د پروتو ریړه ولګول سره اقتصاد
د ریړه یا لاسی کراچی لګول فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درکړه؟
دا یو زمونږ استاد هغه راته ویل چې راشه زما د مخې ته روپی پیدا کا ځان لپاره سبزی پروت مروت راوړه او خپل غریبی کوه. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کله په خپل کار کې واته قسمه فروټ او خپروت راوړو او د بازار په مناسبه بیه خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوستل که زه تاسو ته مچ ډیر تغیر راوستل مخکې بم د سارو د ماخام بم نو الحمدلله چې په دې ډیر اړینه یو ډیر څه روپیم کوړته وړم. الحمدلله د ګاډي خاون شوم کې او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسی کراچی سودا واچولا د دومره پرمختګ هله در سره و
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې زمخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید می لرو باید اوګد امید ولرو.
هغه کسان ته څه پیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا په کې زړه نازړه بي؟
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوګد امید دي ساتي لن نه او د ګټه پنه دې راوځي ان شاء الله روز رسان الله دې او خخ سری زقرات. الحمدلله ډیر زیات خوشاله خپل کار.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي رادیو سره هو سیز مخبرونه د ماخام تر وو بجو پوری دوام کوي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم بل نیم ساعت خبري مجله زما همکار آرش همایون مختوری